السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. نن جمعه ده، 1403 هجری لمریز کال د تل یا میزان میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د اکتوبر 13 ده. دا خبری مجله زنوری اس نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د اسرسلیب نړیوالې کمیټې یوه مشره وایي ځمکني ماینونه او ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره یو دوامداره ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشرې کاترینا ریتز پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه له دغو څرګندونو سره د نازیې په نوم د یوې کوچنۍ افغان نجلۍ عکس هم خپور کړی چې تازه مصنوعي پخه ورته لګول شوې ده. میرمن ریتز لیکلي نازیې د یوه ماین په چاودنه کې یوه پښه له لاسه ورکړې او په وروستیو کې د سره صلیب د فزیکي توانمندۍ په یوه مرکز کې ورته مصنوعي پوښه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاپ زمري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شوو ناچاودو مهماتو له امله د زیانمنېدو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیره میاشت د چین په مالي مرسته افغانستان کې له 2.5 لک زیاتو اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنجشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالي مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیی سنوار چې د سخت دریځ حماس ډلې له لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوی دی. دا د اسرائیل د پوز لپاره چې له دغه برید وروسته د حماس د جرلو د استرلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړي یوه ستره بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وژل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړې دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوځ پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیی سنوار وژل شو، خو وروسته یې په یوه اوږده بیان کې وویل چې د 1928 لوا سرتیرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یې یحیی سنوار دی. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړ برخمنه دا ډله په څه کم 3 میاشتو کې دوهم ځل دی چې له خپل مشر څخه بې برخې کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس یې وخت دی چې په غزه کې د اوربند لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا له کله چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. د خپل مصري سیال بدر عبدل آتی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یوه سیمه ییزه شخړه بدله نشي. د نایجیریا په شمال کې د تیلو ټانکر چې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 153 ته زیات شو. پولیسو پرون وویل په پیښه کې شاوخوا 100 کسان چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. چارواکو ویلی په دغه چاودنه کې چې د چهارشنبه په ورځ په ماجه ښارګوټي کې شوې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې د ټانکر چلوونکي پر موټر کنټرول له لاسه ورکړی او ټرافیکي پیښه شوې. ویل شوي له خبردارۍ سره سره ځایي اوسیدونکي د پیښې په ساحه کې راټول شوي وو او هڅه یې کوله له ټانکر بهیدونکي پترول راټول کړي. د افغانستان د کرکټ د عبدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبې په ورځ له بنګله دېش او وروسته د سه شنبې په ورځ له هانګ کانګ سره ده. کرکټ بورډ د غوښتنو لپاره د درویش رسولی په لوبډل مشري 15 کسیزه لوبډل ټاکلې چې لوړاندې په عمان کې دوه تمریناتي سیالي کړې دي. ټاکل شوی د خزو د شلوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالي کې وشي. پرون لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي. ازادي رادیو هوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې فدراسیون په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وکړه. د هغو افغانانو کورنۍ چې دا کوي عزیزان د ایران په سر روان سیمه کې د ایران پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي.
نومې ګلاغا او وشتلن وو او یو سوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د خپلو امتیازونو د نه ترلاسه کولو له امله ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
درې کاله کېږي چې خپل تقاعد مو اخیستی نه دی او اوس له ډېر سخت حالت سره مواجه یم. ژمی را روان ده، د سوخ لرګي نه لرو.
د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتوالو د زیاتوالي خبره کوي. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ تایید کړ چې د حماس مشر یحیا سنوار په غزه کې وژل شوی دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی. د فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغان سرې میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه هر میاشتې ماشومانو د حادې یا سخت خوارزواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي، په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې بې وزلې کورنۍ پکې ژوند کوي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف د تلې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ تر 300 زیات اخته ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو کې بستر شوي دي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو ته په پام ټینګار کړی چې د زرګونو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره مالی ملاتړ ضروري دی. د ادارې پرون پنځشنبه په ویلامیا کې ویلي چې د دې کال په پیل کې اټکل سوی و چې تر 50 کلونو کم عمره شاوخوا 2 میلیونه او 900,000 ماشومان به په 2040 لدی کال کې له هادې خوارزواکۍ سره مخامخ سي. په ویلامیا کې ویل سوي چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغاني سرې میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه د ماشومانو د هادې خوارزواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې کورنۍ له اقتصادي بې ثباتۍ سره مخامخې دي. خو دا نه دي ویل سوي چې تر اوسه دقیقا په هادې خوارزواکۍ څو اخته ماشومان ثبت سوي دي. په لامیا کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د سکرتر جنرال ډاکټر نبی برهان په حواله راغلي چې ویلي دي د هغو شمیرو له مخې چې د دې ټولنې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو او ثابتو کلینیکونو لخوا ثبت سوي، په افغانستان کې د خوارزواکۍ کچا حیرانوونکې ده. هغه ویلي که په هادې یا سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه ونیسي د دوی ژوند ګواښلی سي. برهان ټینګار کړی چې د دغو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره فوري اقدام ته اړتیا ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د ژوند ژغورنې فعالیتونو لپاره د ناورین په وړاندې د مبارزې له اضطراري صندوق سره 500,000 سویسی فرانک چې 500,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي ځانګړي کوي. په افغانستان کې ځینې میندې او پلرونه وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. په کندز ولایت کې یوې ښځې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوه ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته سوي دي.
طفلکان مسؤلیت غذایی متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است که دیگه دو ماشومان می په خورځواکي اخته دي، یو یو کلند یو بل درې کلان، ځکه چې شیر په شیر و مخکې میدان درلودله، کولای مسول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکار سم مومنه سکرای چې سمې تغذیه کړم، بسکټ می ورکول، اخر په خورځواکي اخته اسول.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د تلی یا میزان میاشتې پر دویمه ویلي وو په افغانستان کې تر 343,000 ډېر خورځواکي ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر سوي دي. دغه ادارې ویلي وو چې قوت بخښونکي خواړه د ماشومانو د حاد خورځواکۍ د درملنې لپاره حیاتي دي او یونیسف یوازینی بنسټ دی چې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه برابروي. په افغانستان کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون د استازولۍ مشر نصیفور مګین دی چې دوی اونۍ وړاندې په کندهار کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ګرځنده ټیمونه او ثابت کلینیکونه کتلي ویلي چې په پنجوایي ولسوالۍ کې له 500 معاینه سویو ماشومانو څخه دوی په خورځواکۍ اخته وو. هغه زیاته کړې د دغو ماشومانو میندو او پلرونو ورته ویلي چې د خوړو ترلاسه کولو لپاره کافي عواید نه لري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې خپل جایدادونه پلورلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وږي اسمبلی میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د کموالي د بحران له امله 2.9 میلیونه ماشومان له خورځواکۍ سره مخامخ دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې له دغو ماشومانو څخه څه باندې 850,000 په حاد یا سخت خورځواکۍ اخته دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې دا کوي عزیزان د ایران په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي. یو شمیر دغو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د هالو وش په نوم د ایران جلاوطنه د بشري حقونو ډلې وویل چې ایراني پولیساتو ځواکونو د یکشنبې په ورځ په سراوان سیمه کې په لسګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور د سینکا کړ په راپور کې
این برار ما به کلکان، ما مرز کلکان کمین خودیم، 300 نفر بودیم، یارو 270-80 نفر کشته شد و شهید شد.
دا د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې په کلګان سیمه کې د وروستې پیښې یو عیني شاهد دی چې دا کوي د ایراني ځواکونو لخوا پر دوی ډزې شوې دي. د هالوش په نوم د بشري حقونو خپرونې د راپور پر بنسټ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي، د یکشنبې ورځې ماښام د تلې میاشتې په 22 نیټه د ایراني پولیساتو په ډزو کې له 300 افغانانو څخه تر 200 ډېر کسان مړه او ټپیان شوي او یوازې له 60 تر 70 پورې یې ژوندي پاتې دي. دا شمېرې لا تر اوسه د خپلواکو بنسټونو لخوا نه دي تایید شوي او ازادي راډیو هم نشي کولی په خپلواکه توګه دا تایید کړي، خو د دغې خونړۍ پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو غواړي چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. جمال الدین هغه پلار دی چې په دې پیښه کې ځوان زوی وژل شوی او په داسې حال کې چې دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فکر نه کوي چې غږ به د کومې مرجې لخوا واورېدل شي.
که دولت ته څه ووایي بیا هم لمونه پوښتنه نه کوي او نه کوم کار کوي، زموږ خبرو ته پاملرنه نه کیږي چې هر څه ووایو.
وبشت کلن ګلاغا چې یو زوی هم درلود د دې پیښې یو بل قرباني دی. د ګلاغا د تره زوی تاج محمد دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي.
نومې ګلاغا او وبشت کلن وو او یو زوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. مونږ خو د یوې مړې ډوډۍ لپاره هغه لېږلی او اوس هر څه چې وکړو ګټه نه لري.
یو شمېر نورې کورنۍ چې عزیزان یې ایران ته په لاره دي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی سخت اندېښمن دي او د هغوی په تمه دي. په ورته وخت کې د دې خونړۍ پیښې یو عیني شاهد په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو کې دې پیښې ته منسوب د مړو او ټپیانو په اړه خپره شوې او کره نېټه او ځای یې نه دی معلومه، دا کوي چې له 300 کسانو څخه 280 تنه یې وژل شوي.
ښایي له 500 تر 600 کسان ژوندي پاتې وي، نور ټول شهیدان شوي. شاوخوا 10-12 ملګري مې وژل شوي دي.
په افغانستان کې سخت اقتصادي بحران یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کار په لټه کې افغان ځوانان هڅه کوي له غیر رسمي لارو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کډوالۍ چارو د کارپوهانو په اند د کاري فرصتونو برابرولو ته د طالبانو حکومت نه پاملرنه او د بېوزلۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې خلک له لوږې څخه د تېښتې لپاره خپل هیواد پرېږدي. د دوی له ډلې سارا رحماني چې افغان کډوالو ته د عدالت غوښتنې په برخه کې هم فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل
طالب باید به فکر کارآفرینی
طالبان باید د کارموندنې د خلکو درآمد او د هیواد ځوانانو په برخه کې فکر وکړي، نه د هغو محدودیتونو په اړه چې ورځ تر بلې زیاتېږي، چې ښځې د پارک ته نه ځي، ښځې د کار ته نه ځي. هغوی باید د هغو خلکو په اړه فکر وکړي چې له بېوزلۍ څخه تښتي او په پولو کې پرې ډزې کېږي او وژل کېږي.
د یادونه ده چې دغې پیښې پراخ کورني، بهرني او د بشري حقونو د بنسټونو غبرګونونه راپارولي او په دې وروستیو کې د طالبان حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دې موضوع د څېړلو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان کړی. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه پلاوي مشري د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین کوي او په دغه پلاوي کې د ملي دفاع، بهرنیو چارو او سرحداتو وزارتونو او د استخباراتو عمومي ریاست استازي شامل دي چې موضوع په دقت وڅېړي او رئیس الوزرا ته
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اسرائیل پاوز تیر شپه تایید کړ چې ځواکونو یې په غزه کې د حماس لوړ رتبه مشر یحیی سنوار وژلی دی. سنوار پر اسرائیل د څه باندې کال مخکې د ناڅاپي حملې له اصلي طرحانو ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس د حماس د لوړ رتبه مشر یحیی سنوار وژنه د اسرائیل د پوز لپاره یوه پوځي او اخلاقي بریا وګڼله. لکه چې د 2023 لدی کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه، یحیی سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوبو کسانو د فهرست په سر کې وو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د سنوار وژل کېدل به حماس ډلې ته چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي یو لوی ضربه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس وایي د سنوار وژنه د پاتې یرغمل سویو احتمالي خلاصون ته زمینه برابره کړي او د داسې بدلون سبب بسی چې په غزه کې به له حماس او د ایران له نفوذ پرته د نوي واقعیت سبب سي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم پر خپل ایکس پاڼه د سنوار وژنه تایید کړي او له دې سره په څه کم دریو میاشتو کې حماس ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره بې رهبره سوه. د شپې تکلن یحیی سنوار پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 نیټه د خونړی حمله تراه وو. هغه به ساره حمله چې د فلسطینیانو په خاوره کې د اسرائیل د رواني جګړې د پایل سبب سو. پر اسرائیل په هغه حمله کې 1200 کسان وژل سول چې ډیرای ولسی وګړي وو او تر 250 ډیر يرغمل سول. د حماس تر ولکې لاندې د غزیر اختیار وزارت وای په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 2300 ډیر کسان وژل سوي دي. ورسله هغه چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جولای میاشتې پر 1 په تهران کې په یوه حمله کې چې شکیږي اسرائیل به کړی وي وژل سو. سنوار د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر په توګه غوره سو. د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسم لوا مشر سنوار د هنیه د ځایناستي لپاره چې په قطر کې اوسېده غوره کس نه ګڼل کېدی. د هغه پرتله د حماس پخوانی سیاسي مشر خالد مشعل او خلیل الحیاچی په سیاسي څانګې کې مهم اشخاص ګڼل کېدل مخکښ کاندیدان وو. په دودیز ډول د حماس سیاسي دفتر مشر چې په بهر کې میشت وي کولای سي سفر وکړي او د سیمه ییزو متحدانو لکه ایران او حزب الله سره اړیکې وساتي. خو ګمان دا دی چې سنوار په غزه کې وو. د کارپوهانو په وینا د سنوار د ټاکلو یو مهم علت له ایران سره د هغه نږدې اړیکې وې چې دغه ډلې ته یې مالي او پوځي مرستې برابرولې. د اسرائیل د پوز مشر جنرال هرزی حالیبی په زمري میاشت کې ویلي وو چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله به ور باندې کوي.
له خبرونو ور اخوا
په
په افغانستان کې یو شمیر متقاعدین وایي د ژمي را تک ته اندېښنه لري. د دوی په وینا له دریو کلونو زیاته موده کېږي چې ټاکلې اندازه میاشتنی معاش نه دی ورکړل شوی او ورسره شوې ژمنې هم تر اوسه نه دي عملي شوي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې ملکي او پوځي تقاعد سوي کسان وایي د بېوزلۍ د کړاو داستان یې لا هم ختم سوی نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له څه باندې دریو کلونو ورسره د دوی د خپلو امتیازونو او معاشونو د ورکولو ژمنې کېږي خو عملي کېږي نه. نجیب الله رحماني وایي ټول تقاعد سوي کسان د ژمي را تګ ته اندېښنه لري ځکه جیبونه یې تش دي.
درې کاله کېږي چې خپل تقاعد مو اخیستی نه دی او اوس له ډېر سخت حالت سره مواجه یم. ژمی را روان ده، د سوخت لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول واړه ماشومان مو مریضان دي، نو دوکاندارانو هم ډېر زیات قرضاره یو. نو خلاصه له ډېر سخت او مشکل حالت سره مخامخ یو. د افغانستان د اسلامي اماراتو نه خواهش کوم چې زموږ د پاتې پیسې په خپل وخت او زمان راکړي چې ژمی پرې سره روان ده او زموږ مشکلات حل شي.
د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کل د اپریل په لومړیو کې په رسنیو کې خپور سو، د طالبانو د حکومت د مالی وزارت امر سوی و چې د روان 1403 مالی کال د وری میاشتې له پایله د پوځي او ملکی کارکونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ګرځول ودروي. د پریکړې د تقاعد سویو پراخ برګونونه وپارول خو د طالبانو حکومت د تقاعد دغه بهیر د لغوه کولو علت روښانه نه کړ. تقاعد سوي کسان وایي د دوی امتیازونه د دوی خپلې پیسې دي چې د رسمي ماموریت پر مهال په تیرو کلونو کې ورڅخه ګرځول سوي دي. د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي دوی د طالبانو تر لوړ رتبه چارواکو خپل شکایتونه رسولي خو لا یې هم کوم ځای نه دی نیولی.
دا د متقاعدینو ستونزې موږ ټولو وزیر صاحبانو ته ټول چارواکو ته د امارت اسلامي رسولې دي. موږ ورسره ما شخصا ورسره ملاقاتونه کړي دي، حتی قندهار ته هم زه ولاړم چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید شیخ صاحب زموږ له نږدې نه وګورو، د متقاعدینو ستونزې ورته بیان کړو. ولې په بعضې اساسه مشکلات د دیوغوی موږ ونشو کولی چې شیخ صاحب سره له نږدې نه وګورو. ولې موږ نه پیشنهاد ورقه یې واخیسته، رئیس کمیسیون سمو شکایت لمبر ما تراک چې تاسو سره به بیا موږ تمازو په هر هفته کې یو د فزنګ وهمه. ولی په دې کې تقریبا دوه کاله تیر شو چې زموږ هغه ورقه محمد ته پرته ده او د رسمي بڼه د اجراتو موږ تر اوسه نه لیدلې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغې یا دلوي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه تعدیل سوی د دوی عمومي مشر ته رسیدلی چې هغه به یې توشیح کړي او ډیر ژر به د عدلي وزارت لخوا د قانون په بڼه نافذ او د تقاعد سویو حقوق به ورکړل سي. په کابل کې یو تقاعد سوی عبدالبصیر وایي اکثر ملکی او پوځي تقاعد سوي کسان هر سوي چې د خپل کور سامانونه هم خرڅ کړي.
متاسفانه چې متقاعدینو هر څه لرله په دا درې کالو کې ټولې خرڅ کړ، اوس داسې یو شی هم نه لري چې هغه بیا خرڅ کړي. د سږ کال د ژمی د را رسېدو په حساب باندې د مرستیانه نیولې، د کور د کرایې نه، د کور د سون د موادو، ارتزاقي موادو، او دا چې څه شی باید واغوندي او څه باید وکړي، بغیر یو خدای نه نور هیڅ هم نه لري او هیڅ چاته هم نشي کولای چې مراجعه وکړي. او هر چاته هم چې مراجعه وکړي بیا ورته وایي چې موږ فقط د شیخ صاحب هدایت ته منتظر یو.
په ټولو کې د طالبانو د حکومت د 1400 لومړي مریض کال د راپور لمخې په افغانستان کې د تقاعد سوی شمیر یو لکو او یو زرو ته رسیږي، خو ګومان کېږي واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. تقاعد سوو کسانو څو ځلې په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه دی ایښې. تقاعد سوي کسان وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ور تر غاړې ده چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکولو یې ژوند تریخ کړی دی.
د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری بیا په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتوالي خبرې کوي. د کمیشنری په تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو ژوند کوي. د دې کمیشنری په وینا له 10 څخه 2 افغانان د اړتیا وړ لومړنیو توکو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ژمې په رانګ د کېدو او د هوا په سړېدو سره د افغانانو وضعیت د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري اندېښنه. یونیسیر وایي اوسمهال تقریبا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې اړتیاوې ډېرې پراخې دي او 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. د یونیسیر د راپور له مخې افغانان په بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ کې د پام وړ زیاتوالی تجربه کوي، د عامې روغتیا سیستم سقوط ته نږدې دی او همدارنګه د اقلیمي بدلون اغېز او طبیعي پیښو سره د مقاومت، مقابلې او تطابق وړتیا کمه شوې. په راپور کې دغه شان راغلی چې د نظام له بدلون وروسته له لسو څخه اووه افغانان لومړني توکي لکه د پخلي توکي، ژمنۍ جامې او لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بېوزلۍ له امله د ورځې د 3 وخته ډوډۍ برابرولو وس نه لري. د کابل ښار دوو اوسېدونکو ګلدستې او محمد آصف چې دواړه د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي، ازادي راډیو ته وویل:
زمای را روان دی، ډیر خپه او خوشینه یم چې د هیڅ واس نه لرم. په خو به د کالای منځل لپاره تلم خو اوس می نه پریږدي. طالبان پر خزو ډیر سختی کوي، درې وخته ډوډۍ ډیره په سختۍ پیدا کیږي. که یو وخت ډوډۍ وخورو بل وخت یوازې وچه ډوډۍ خورو، یا هم کله ناکله ګاونډیان یو څه مرسته کوي.
حکومت کې 12 کسه یو. زه په کراچۍ کې میوه خرڅوم، بس همداسې خپل ژوند مخ ته بیایم. شرایط ډیر خراب دي.
د یونیسیر په راپور کې دا هم راغلی: د افغانانو د بیرته ستنېدو لوړه کچه چې ډیری په جبري ډول ایستل شوي، تمه کیږي چې دوام ومومي. د یونیسیر اټکلونه ښیي چې په 2024 کال کې به له پاکستان او ایران څخه تر 1.46 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې له ګاونډي هیوادونو ستانه شوي وایي له خورا ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. یو له دوی څخه عبدالقادر چې له پاکستان راستون شوی، ازادي راډیو ته وویل:
حالات بدل شوي نه دي، ورځ په ورځ بدلېږي او بهتري نشته. مشکلات د افغانستان د افغانستان هم راغی، حالات هم کاري کارونه مارونه هم انتخاب نه شته. نتاري ده نه والا کمې تیارې نیولې، کاروبار وکړو یو څه برابر شي او تیارې به ورته ونیسي. چې کاروبار نه وي او تیارې به پکې ورته ونیسي.
دا افغانان په داسې حال کې خپلې بېوزلۍ کړېږي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو او محدودیتونو وروسته د کورنیو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شو چې سرپرستي یې مېرمنو کوله. د یونیسیر د راپور له مخې په روان زیږدیز کال کې تر 3.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان د نیمای نفوس څخه زیات دي، عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو لا پیغامونو
آصف جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکې هیلې احترامات تاسو ته وي. او موضوع دغه د برېښنایي تذکيري چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکی، نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. فورمې موږ ډکې کړې چې په میاشتو موږ ته ناست یو، یعنې دونه سار وخت چې ورځو چې د ملایان ازانو د مخه موږ ته ناست بیا درلس درې ولس پورې موږ ته نوبت نه رسېږي. کله چې نوبت را ورسېږي هغه ټوکنان نه راکوي، به ټوکنان خلاصته وي چې نن لاړ شه سبا راسته، نن لاړ شه سبا راسته. یعنې یوه نیمه میاشت دوه میاشتې موږ دغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړوي او نه هم راجوړولی شي. نو د بلوړو مشرانو څخه مو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی، دا به چې په کندهار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلق تذکری جوړی دلته اسانتیا ورته برابر سی. لاس خلق ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ سی، یاله ته جوړی کله په 2 ورځې جوړیږي، په 3 ورځې جوړیږي، دلته په میاشتو نه جوړیږي. او طالبان دا خلکو د جوړی چې د خپل د لاس خلک یا د دې همکاران دغه د ژر کار کیږي او دا نور ولسی خلک چې دا ورته ناس دي ته نور کی. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چالت پر ولایت کې بچا سنتیا برابر سی چې دا خلک خپل تذکری جوړی کی او خپل بلشنه تذکری ترلاسه کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامي امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډمبر کی. نو ځکه په دې کې تقریبا دونیم لکه زیات کم پکښه کې خلک استفاده ځنی کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کی. مدرسې په 100% کې 80% دي او دا غره کم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګی نشي کولای. نو که چیرې دا ما خبره تر امارات ورسېږي ډیر مهرباني. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو